اساسي او بشري حقوق. قدر من دوستان و سلامونه می اومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد. په پیل کې به درته وایم چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي، د خوراک، پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه دی لري؟
اصلا خو داسې دی په ټوله نړۍ کې که موږ په مجموع کې د انسان خبره وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دی لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه خط چې الله تعالی ورکړی دی ودته چې اشرف المخلوقات یې، نه د دغه شه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یادې کړې، دا په دغه درې هیوادونو کې. البته خو په افغانستان کې بیا دا یو څه زیات دا مسله زیاته ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د یو ابزار په توګه کار ځنې اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللي دي، یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولدي، او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د یو انسان په بدن کې، بیا خو نو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاړیږي دغه د ملا تیر کژي، یا د ملا تیر ته صدمه رسي، یا د ملا تیر ماتی، طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخ وویني، نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخ وویني. نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې زموږ په افغانستان کې پیل حال دي، چې ځوانان د تیښتې په حالت کې، ځوانان د وتلو په حالت کې، چې کدرونه او استعدادونه مو وزي، ځوان کدرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې، زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي، پر ځای د دې چې ودی ته نورې تانې ورکول شي، یا د دې نور د استعدادونو مخه ونیول شي، باید د دې استعدادونو ته لا هم پیسله کار وسي، او د دې استعدادونو نور هم وغوړول شي. نه دا چې مثلا د دې استعدادونه ټپ کړکیږي، د دې مخه ټپ کړکیږي، او د دې هر ارمانونه او هر هیله چې دی په ځکه لري په هغه باندې په لوی لاس خاورې اړول کیږي. زما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې کاغه حکومت یې، کاغه د حکومت په سر کې چارواکي، او که مشران یې، که په مسجدونو کې ملا امامان یې، که په ټولنو کې مشران یې، فرهنګي شخصیتونه یې، سپین ژیري، دغسې مخور کسان باید را وړاندې شي، او د ځوانانو سره په سلا مشورې باندې د هیواد چارې، د هیواد د سمون لپاره، د هیواد د پرمختګ لپاره باید کار وکړي.
بله، راځو همغې لومړۍ پوښتنې ته، چې د ټولو وګړو په تېره بیا د ځوانانو په پوښاک کې مداخله، دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده، دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکره ناکله د ملګرو سره ناستیم، په خپله کورنۍ کې ناستیم، موږ چې کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو، د دوی د یو لیري کلي، یعنی د یو که تاسو وګوري د غره په لمن کې هم یو 15-16 کور یې، هلته د هغوی لباس او د یو ګڼ میشتي ښار لباس یو شان دي. یعنی د دوی په لباسونو کې هیڅ فرق نه. زموږ هغه متاسفانه، زموږ هغه د زبر مثال خپل د کندهار هغه درکم، د کندهار په ښار کې موږ یو قسم لباس لرو، ولې د کندهار د ښار څخه په کته یو 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډې چې ورواوړې، دلته بیا ارغنداب دي، د بابا صاحب سیمه ده، دلته بیا بل ډول لباس دي. او باور دی اوسه چې دا خلک که څه هم په هره جمعې ورځ دلته شاولي کوټ ته، مثلا د دالیه بند ته، د بابا صاحب زیارت ته، دلته د بابا صاحب ته کې ته، د ځوانان ورځي د ښار څخه هلته میلې کوي، هلته ګرځي را ګرځي، مجلسونه کوي، مجالس جوړي، ساتیری کوي، خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلي. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ، او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتري کې لا توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه، دغه د لباس واټن، دا شان باید راکم سي. د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول سي، د چا په لباسونو باندې باید ونه خندل سي، او نه د چا په لباسونو کې مداخله وکړل سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی، چې ما مثلا نن پتلون اغوستی دی، او څوک را باندې خاندي، یا څوک راته چې دا ما غونده یا څوک راته وایي چې تا ولې خولی پر سر کړی دی یا تا ولې لونګوټه تړلی دی یا تا ولې مثلا په کول پر سر کړی دی یا تا ولې د مثال په ډول ورشتان داسې جوړ کړی دی یا هسې جوړ کړی دی. زما فکر سره دا جزئي جزئي شیان دي، په دې باندې باید د ځوانانو زړه ضعیف نه کړل سي.
بلې، کله چې یو ځوان له پوهنتون څخه فارغېږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پوهنتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمۍ رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه هکله باندې خبرې راته وکړه، یعنې څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري. ولې په هغه کې هم دوی مداخله کوي؟ هغه ته هم نه پرېږدي
په ټوله نړۍ کې. نه، زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. دغه افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د پژوندنې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندې، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبه ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې توري او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې، یو ډول چې وې توري وې او دا پټې چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزایه کوله ده. نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او دغه تور دغه یا ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټولو لباسونه چې هلته موږ وکړې یو ډول کیف یې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼو کې مه زموږ انځور راغلی و. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده، په خاص ډول دا د خولۍ غورځولو انداز کنه، یو ډول کیف یې درلوده، یو ډول خوشحالي درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لاس باندې دا ځوانانو خوشحالۍ ته د پای ټکی شول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلی، یو یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیاوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کېږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالۍ راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل څه دی؟ اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پوهنتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کړو کنه. نو خو نو ټول افغانستان ګل ګلزار دي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دي سوي. نو د هیواد نورې برخې ډېرې کنډو کپر پرتې دي. زموږ اوس هم ماشومان پر سړکونو باندې پراته دي، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباریو په مین شخونو په دې شیانو کې بېچارهګان در بدره سوي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزئي جزئي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې کرار کرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دغه ټول جوړ شي، ورغول شي، یو وروسته پر دې باندې هم کرار کرار کار کېدلی شي. اوس د دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکوشغنو باندې وایي.
که راسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته، هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي؟ څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي؟
بالکل. نو خو دغه خبرې دي کنه چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې کنه، هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرندم کېږي، په داسې ټولنو کې به متاسفانه دغه مشکلات نه دا ګوره. اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانان ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځي کنه، ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم، دا تصمیم ونیول شو چې نور باید ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول شي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه، مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه کنه. یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلاني لیسې زده کوونکي دي، یو څوک یې پېژني چې دا د پلاني ښوونځي زده کوونکي وو، دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه. اوس چې دغسې په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي؟ نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول، ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو، دا ځوانان به زده کړې نه کوي. کنه اوس موږ خدای ستول نه ده چې زده کړی و دې ته د سوي اضافي شي ښکاری کنه وکنه اوس موږ په ټوله کې دا بدبختانه دغه درسته چې چاته وای چې تاسو زده کړی نه دي کړی یا مثلا ته باز زده کړو ته مخه کې دی تاسو په بدل کې هغه پلانې چې ملونر دي هغه کوم زده کړی کړی دي هغه پلانې چې اورونه د زده کړو خود دې لپاره نه دي چې تاسو مثلا خامخا باید په ملونر سي خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویل سي لږ تر لږه یو لوحه وویل سي لږ تر لږه خپل اولاد ته قران عظیم شان ور وښه لږ تر لږه خپل د سنت او د احادیث یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه دا خود دې لپاره دي اوس دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې ملونر سي خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي ځکه نه کې نو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې پرنجونو باندې زده کړې بدې دي بل برخه کې بیا مثلا ځوانان مایوسه شوي چې دا د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغه سربېره بیا دغسې شانچ پر تحمیلېږي چې دا مه کوه دا وکه دا نو زما فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت زما
بله د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلې دنیا یې لیدلې پارس پیږي او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنۍ په زړه نه وي تاسو په نظر دا خلک پیږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه ده دا قستان د سکی دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لاري لاري نه دی وکولې سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کېدلې سي
ولاز موږ په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستون زده ده چې د تیر څخه زده کړې نه کوو کنه اوس ګور زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد ترکی نظام رالی ارڅ سره کړ کنه مثلا دروازې هم سره سره په سره رنگونو ولرس ولې او پیراغم سرسو مثلا د ارګ دروازې په سره رنگونو ولرس دا افراط دی افغانان د خپل چیر څخه باید زده کړی وکي د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي موږ باید منځلاري وو سو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاري تو باندې امر کړیو چې تاسو داسې وو سي چې نسخ وسوځینه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپل ټولنې ته په کتو سره د خپل حالات ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وشو متاسفانه چې په تیر وختونو کې دغه څه و چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدل مثلا ټکول کېدل د هغو کارونو په میشتو میشتو په محکمو کې بند و فساد اوج ته رسیدل او جنگو ته حال جوړ کړی و نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل یو بد حالت و اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي په زور باندې په خلکو باندې تحمیلي زما په فکر سره دا نه دي په کار منځلاري یو سیستم باید جوړ شي مثلا خلک په څه خوشاله کیږي خلک په دې خوشاله کیږي چې د افغانستان ملي بیرغ په ټول افغانستان کې ورپیږي په دې کې څه مشکل دي وګوره پیژنه اوس بیرغ چې شته خو زما په دې درې رنګ بیرغ کې کلمه شریف هم شته الله اکبر هم شته د افغانستان نوم هم شته مسجد هم شته درس کوم روزی د پاره د وژن نشان همسته هر څه پکښ شته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه منې خو وی منه په دغه باندې هم خلک در باندې راټول سي نو یو دا څه پېښم چې دا خلک ولې داس کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدی
بله کراسو اساسي بشري حقوقو ته کړه چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب که په دې خبره راته وکړي چې که څه هم تاسو خبرونه کې رڼا واچوله خو کې واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی سي
خبره په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي ځکه ما کله دا خبره کومه او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو لپاره روان دي په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بل ته د منلو وړ نه ده او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لږ تر لږه دغه دوه کسان په دغه دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم خو بیا هم دی ورسره روان دي په خپل ټول مسلمانې په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم دوی سره روانې دوی کوشش کوي چې وایي ګوندې خدایه زه دغه دایه وګټم او دا حق زما سي په داسې حال کې چې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي او ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړي دي الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړي دي موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه دا خدای ورکړي حقونه اخلو. زه هم سیدی ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی. ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې نه راضي مې ورکوه. مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکښې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقا بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو زما خپله مخته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي هلته تمبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارکونه نوزي بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوئ، د ناوې د زوم ورځ ده، نن د دوی صفت وکړي. بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو دپاره ډېره پاملرنه وسي، ډېر پام باندې وسي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ورپرېږده، خلکو ته ورپرېږده، خلک پرېږده، خپل یې قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دغه موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبوله نه کوه، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، چې چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي، دوی ته خپله څومره توان کوي مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی
څومره زیان رسولی سي. مستاسو په خوانی متل دی، وایي پښو پښو ارمان کاږي غالي دي، کنه؟ نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم رااله چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي، چې بس بیا دا موقعه په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله ناکله چې داسې حالات ته سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې پخوانیو خلکو ته، او خلک په خپله غېږ کې نه نیسي، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی لاس خپل لمونی ته خپل وور راوړي، کنه؟ زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د تیرو څخه تجربه واخیستل سي، او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي و څنګه مثلا د خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي شنډ سوي دي. نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري، او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري، او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي وه د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګاري څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنټ ته لاسرسی لري. داسې په زرهاو ځوانان، په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بانډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاچاکي لارو باندې ځي نورو هیوادونو ته چې هلته دي، موږ تاسې شهیدان یو، هغوی سره څه ظلم کېږي. بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر، نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنۍ چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپه خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره ګیري لکه افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یو سلا سوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ ده، که همسایه هیوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي، دا هم په ځمکه باندې دغسې ژوندی نه باسي او شخص نور هیڅ نه سړی کړه نه کړه فکر.
ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کړي، څنګه خپل ځوان مخکې سي، او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کړي، او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اوښتي راوښتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راله، د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته توپکیان ویل، هغه یو نظام و، یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت رالی، جمهوریت هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله. زه وایم د فیصل افغانستان ځوانانو ته زوایم چې هر تور شپه چې دا غره وړاندې هر تور شپه نو په داسې حالات کې چې څوک تاسو سره ظلم کوي تاسو حقونه نه درکې تاسو حق خوړل کیږي تاسو الله تعالی ته صبر وکړي په خپل هر مانځ کې په خپل هر عبادت کې تاسو الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دا تور شپه چې پر تاسو باندې راوستل دا در باندې نه کې ان شاء الله الرحمن په دغه دنیا کې چې څوک تاسو ژغ نه اوري هغه دنیا کې په اصلاح چې څوک دی هغه تاسو ژغ چې موږ پر سرونو څوک دی هغه تاسو ژغ اتمنه اوري تاسو مې سکیږي ما ورته کښېنی ان شاء الله صبر وکړي صبر میوه چې دا خوږه ده ان شاء الله زه په دې باور یم کنه نه سبا که سبا نه بل سبا کنه کال کال نه دوه بعد به ان شاء الله موږ تاسو د یو شش بن خوندان وسو نو ځوانان که په دې باندې پوهیږي چې موږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل ژغ دې پورته کړي په ژغ پورته کولو کې څه خبره ده ولاړې څه د مشرانو سره جکښېني ولاړې څه د چارواکو سره جکښېني خپل حق ته وغواړي ځکه چې حق غوښتل کیږي ورکول کیږي نه
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خوشاله اوسئ کور ودا
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبري وشوي تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری
پیدا کړې درکما پوها او دس خپل رضا کړې تر کما پوها او دس خپل رضا کړې راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان شین بشی زرغون بشی ودان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لیتے جانان افغانستان راشین بشی زرغون بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغون بشی ودان افغانستان
د آزادی میلمه
یو غزل دی یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې د هر یو ښویېدلې لاسونو سره ځي همت کوي پرتې خاورې دې هم کړي ملګرتیا همت کوي پرتې خاورې دې هم کړي ملګرتیا دا دوړه چې لزغلنده آسونه سره ځي منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چشي کم ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ دوی وایي چې دا هم له اودسونو سره ځي
د افغانستان د پیژندل شوي شاعر نظیر احمد نظیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اورېده. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نظیر سره خبرې کوم. نظیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوي شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نظیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته وایست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږیدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړې په لیکلې بڼه؟
د څه و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شوانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر و، ښه شعرونه و. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډیر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاور مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه بیا وروسته چې کابل ته راغلم بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست نوم یې واخیست خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ماته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظر صاحب ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ماشومان لري په کوم ځای کې اوسېږي؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده او میرمن مې هم ژورنالیسته ده او بلجیم کې ژوند کوم.
داسې مې اوریدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرخه راکش شوې ده، سرحدي کرخه، همداسې ده؟
وو زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 50 متره کې خواته بل هیواد هالنډ شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله که کوم شان چې په وخت کې امکاناتې ښه وي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله عام د خوشحالۍ احساس راکوي، عام د خفګان او عام د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغه سی یو حساب لري چې یو شاعر به ډیر تاثیر پرې وکړي خو ضربا هغه د کلم څوک ته نه راځي. دوی ما باندې ډیر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاد کړی وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او بایسکل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 18 کلونو پورې دي د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه چې د هغوی سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریه، عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینې او خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان چې عمرونه د 18 سنه لوړم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 18 سنه ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځ نه دوه ورځ نه پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په څه حالت کې وي، په لارو کې په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بېرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بېرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي، څنګه بېرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسي، دا ستاسو مطلب دی؟
وو دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده، او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده. خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسو نه ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو. ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
هو، دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف او هوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیر سنه لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکي ځوانان را سره دي. باقي کې جونې هلکان راځي چې د مختلفو هوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دی له اتلسو کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت ځوروي، کله کله دومره وځورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وای کور ته ولاړ شو د هر څه ویروو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر ځورېږم، زه نه پوهېږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیزې مسلې وي ما ډیر زوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، وخت ورته ورکوم. زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ، یو کس و هغې د هیچ چا سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې گیم کولو د باندې نه راوت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې، وروسته یې په ما باور پیدا کړ. د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې، ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او په دوی دا کولی شو چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ، روان و ما را پسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولای. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي، ستونزو نه مځه راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه، نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو. هغلته چې دومره همت کړی دی، دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم، بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کامرا راسره وه، کې مې ښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست، موږ د خپل ځای کې ځانګړی د مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست. ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو. که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندې ځي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یو داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی، او کومو مواد ورته ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفاً یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي. البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرح هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکلسب دا ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخستی، د ماشوم توب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغسې انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ماته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغسې ذهن مې هغسې ملګرتیا راسره ونه کړي، هغسې ولیکم ولیکم بېرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅښي چې دغه برخه د هغه بلې سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي زه وتوانېږم، چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کیدلی شي ډېر زر شي، کیدلی شي میاشتې وخت ونیسي.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډیره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډیره پورې یو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې، خو ډیره برخه زما نظمونه دي. نظمونم زما تر ډیره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کیدل او پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کیدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ په پسرلي ته څنګه خوشحاله کیدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنې که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپله تجربې دي تر یوه حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لري، د دې په باب راته وایست.
آزاد شاعرۍ چې کوه ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کیدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کیدلی شي ځینې داسې زورون کې تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډیره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه. دا د نسل پر اساس باندې که نه، د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راووزي، او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریګ پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپلو سیمو نه ورک شي، د خپل ځالې نه ورک شي، د خپل کوره ورک شي. دغسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. وای زمی کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازه او قبر. زمی کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازه او قبر. خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي، زمی کتاب کې جنگی تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر کمانډان نه پرېږدم. خای زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمی کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمی کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. خای زما پسې د ډیرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډیرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
عشق دے منزلونو نکڑے بیارا تو آیا چی دروغ وای کاروان خونے حسم درد راہ